دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان په خانه جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د خپل قدرت په وروستۍ شیبو کې صرف دو دقیقه وخت لري چې په دې اړه پریکړه وکړي آیا خپل ځان وباسي او کنه. د بزنس انسایډر مجلې د ریپورت لمخې اشرف غنی د بی بی سی لرادیو سره د وی ځانګړې مرکې پترس کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د مرغومې پنهمه خبره شوې ویل دي پالوتکه کې د کیناستو تر شیبې پورې پدې نه په هېد چې په خارج کې په جلاوطنۍ کې د ژوند لپاره رہی کیږي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې ریپورت ورکړی دی چې پر طالبانو باندې د بایدن د ادارې لخوا بندیزونو په وجه ایران اوس له طالبانو سره خپل ځان ډېر نږدې کړی دی. د ورځپاڼې د ریپورت له مخې طالبان او ایران چې یو وخت سخت دښمنان وو د متحده ایالاتو لخوا وارد شو اقتصادي فشارونو دې ته اړ کړل چې یو بل ته ورنږدې شي. په عین وخت کې د فارن افیرز متبر مجلې په یو تازه مقاله کې د بایدن پر ادارې باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د قند د رامنځته کېدو مخه ونیسي. مجله لیکي ولو که طالبانو ته جرمونو په وجه باندې د بندیزونو د سزا ورکول مناسب هم وګڼل شي د متحده ایالاتو لپاره به په پای کې نتیجه معکوسه وي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د رویټرز خبری اژانس د افغانستان د هوایی پوز د یو پیلوټ لقوله ریپورت ورکړي څو ساعته مخکې له دې چې طالبان کابل ته راننوځي هوایی پوز د ازم هلال او د لمنځتلو په حال کې وو. اژانس د افغان پیلوټ لقوله چې نوم یې نه دی اخیسته وای چې پر وسلوالو مخالفانو باندې د هوایی بریدونو د سرته رسولو پر ځای پیلوټان په خپل منځ کې سره لاس او ګریوان شو. یو شمېر منصوبین چې د میدان د امنیت د ساتلو دنده ورسپارل شوې وه په زور د یو نظامي هلیکوپټر د قبضه کولو کوشش وکړ غوښتل یې چې ځانونه وباسي. اژانس وایي چې یو وسلوال د خپل ټوپک میل پیلوټ ته مخامخ کړ د دواړو خواو ترمنځ ډزې ونښتې او پیلوټ زخمي شو. په همدې ورځ پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی هم له خپل ملګرو سره یو ځای له کابل نه ووت چې بالاخره د اشرف غنی حکومت سقوط وکړ او امریکایي عسکر هم له افغانستان نه راووتل. د ګیلو پول د یوې تازه سروې له مخې چې په خارج کې د امریکا د اعتبار او رسوخ په اړه سرته رسېدلې ده که څه هم چې د بایدن ادارې ته له طالبانو سره موافقه او له افغانستان نه د عسکرو راویستل د پخوانی جمهور رئیس جو بایدن د حکومت نه په میراث پاتې شو خو په ډیره بیړه او عجولانه توګه له افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوتل او د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو په سبب په نړۍ کې د متحده ایالاتو ډیپلوماتیکي اعتبار ته غټه ضربه وارد شوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن به د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په سولیزه توګه د یوکرین په سر د راپورته شوې لانجې د حل په منظور په تلیفون خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
امریکای چارواکو د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل موږ ډیپلوماسي او ډیپلوماتیک مسیر ته چمتو یو. که روسیا د اوکراین په طرف د پراخ برید لار غوره کړي موږ ځواب ورکولو ته هم چمتو یو. دغه امریکایي چارواکي په وینا د یادو مشرانو ترمنځ تلیفوني اړیکه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی دا د یادو هیوادونو مشران د 2022 کال د جنوري په 10 نیټه په ژنیو کې سره وګوري. دا کرملن وایان دیمیتری پیسکوف د دواړو مشرانو تماس تایید کړي او ویلي دي چې دا خبره به د روسیې په وخت ماخام تر سره شي. دا د اوم ځل دی چې د مسکو او واشنگتن مشران په دسمبر میاشت کې خبرې کوي. امریکا هم څو ځله له اوکراین نه د ملاتړ ډاډ ورکړي او د لسګونو میلیونو ډالر په ارزښت هغه هیواد سره امنیتي مرستې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړي. خاغلی برینکن ویلی دی چې د اوکراین د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت په اړه د امریکا تعهد ټینګ دی او واشنگتن به د اوکراین په پوله کې د مسکو د برید په صورت کې له کیف نه ملاتړ وکړي. ناشو آشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له چین نه وغوښتل چې د هانګ کانګ د سټینډ نیوز په نوم آزاد ورځپاڼې چې د دیموکراسۍ طرفداري کوله نوویل شوي ژورنالستان او چلوونکي آزاد کړي. بلنکن دا غوښتنه پروند چهارشنبه په ورځ ناوخته د مرغومي په اتمه په یو مطبوعاتي بیان کې کړي. د هانګ کانګ پولیسو 13 ورځ د سټینډ نیوز پر دفتر حمله وکړله. دفتر یې وتاړو او د ورځپاڼې ژورنالیستان او مسؤلین د امنیتي تحقیقاتو لپاره لزان سره یوړل. د چهارشنبه په ورځ په کویټ کې د تیرو دوو کلونو په موده کې څلورمې کابینې د وفاداری لوړه وکړه. د صدر اعظم صباح الخالد په مشرۍ مخکینی حکومت له پارلمان سره د اختلافاتو په وجه سکال په نومبر کې استعفا کړې وه. پر کویټ باندې د سبا د شاهي کورنۍ واکمنی ده، خو پارلماني سیستم پکې رایج دی. که څه هم چې د ایتوپیا د تیګرای په ناکراره ایالت کې جنگ ده، د 2000 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د مرکزي حکومت د پاوز او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ پیل شوی و، خو د 2020 میلادي کال په دوران کې د جنگ لمنه پراخه شوه او د یو تباه کوونکي کورنۍ جنگ بڼه غوره کړله. استانبول نه د امریکا خبریال هیډر مردوک په خپل رپورت کې وایي چې دواړو خواو د جنگ په دوران کې پر ملکیانو تیری او ظلمونه کړی دي. له 2 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تښتې ته اړ شوي دي او په سلګونو زره خلک دا وخت په فاقه او لوګه کې شپې ورځې تیروي. د نژاد او قومیت پر بنسټ هم په پراخه پیمانه ملکیان وژل شوي دي. او د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډروس اډهانام ګبریاسس د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې خودخواهی، نشنالیزم او د واکسینو احتکار د وبا د دوام سبب کیږي. ل جنیو نه خبریاله لیسا شلاین په خپل را لګل ریپورت کې وایي چې ډاکټر ګبریاسس نړیوالو ته دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی دی چې په نړۍ کې د کورونا د ډیلټا نوا او اومیکران نوا ویروسونه په سرعت او چټکۍ د خپرېدو په حال کې دي او د یوې سونامي یا توپان بڼه غوره کړې ده او د هغو ناروغانو د مړینې شمېر ورځ په ورځ لوړېږي چې واکسین ورته نه دي لګول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د دغه وبایي ناروغۍ له امله 1.2 میلیونو ناروغانو د مړینې خبر ورکړی و، خو په روان میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه ناروغان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د پوز دی په خوانی منصبدار شکنجه کول په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو خبرګون راپرولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه یې سړی بیل کړی دي. یو شمیر په خوانی پوزیان وایي د طالبانو عمومي افواه عملی نه ده او هر ورځ دوی سارل کیږي او شکنجه کیږي. په مقرید رپورت ده.
دا د افغانستان د جمهوری نظام د ملي اردو دی او کنډک ډاګرمن رحمت الله قادری دی. طالبانو لرا تک سره سم عمومي بخنه اعلان کړي و، خو د راپورونو په اساس قادری څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبان لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت په خپل چوکاټ کې د تفتیش ریاست خپل ځانته یو ځانګړی اداره لري. د غیلي طریقه د دې ستونزې په رابطه باندې دا کوم چې په ټولنیزو رسنیو کې د کوم رحمت الله قادری په نام باندې کوم دی اردو پوښنه د ګروال وو، نو دیغي پر بيتا باندې دوی معلومات کوي چې څنګه او د قضيه چیرته پیښ شوه.
تر دې مخکې هم په پکتیا او هلمند کې دیوش مرکزان د وحلو او وجلو ادعا شوه ده. تازه په پنشر کې د خلک ادعا کوي چې یو ځوان برناقه د طالبان لخوا وجل شوه دی. خدای وازنې قضيه نه ده. نظر خان منګل چې په پړوچ کې منګل مشهور دی، د پکتیا ولایت په مرزاکی ولسوالۍ کې د ولسی پاتون کوونکو قومندانو د طالبانو له حاکمیت وروسته ټول پوزي تشیزات سپارلې وو، خو کورنۍ ادعا کوي چې څو موده وروسته د طالبان لخوا ونیول شو.
اسلامي امارات راغله، اسلامي امارات ته موږ ورغلو، دیوی میاشتې لپاره پرچې تر واخیستې، ویل چې بیا په قرار راشي د امن خدمت تاسو ته درکو. بیا ما ورور لاړو اته خو موږ ویل چې دا خو آزاد شو کابل کې پراتو، کابل کې نه بیا روان شو ننګرهار ولایت ته. امام ماما او پادشاه وي یا راغته ورغی پاتېه ته ورغی، هغه جاجبیر ترغی د اسلامي اماراتو لخوا ونیول شو. بیا د پکتیا ولایت د ستکرم لوسوالۍ ته راوړ چې الته د سخت ویلو ټکولو د سکنجو سره مخامخ شو. یغه جن راغی د ملي امنیت ریاست کې د درې میاشتې کېږي چې موږ په اړه هیڅ معلومات هم نه لرو.
دوی وایي چې طالبانو پولیسو کې داسې کسان شته چې د عمومي بخښنې امر څخه سرغړونه کوي.
ما ورور هیڅ کوم نوی جرم نه ده کړی او په مخکنی چې د اسلامي امارات لخوا په شوه ده باندې موږ سخت لمنو چې بیا موږ نیول کېږو او ټاکول کېږو او هم کېږو او د سکنجو سره مخامخ کېږو.
لا تیرو دریو میاشتو په پکتیا کې یو شمېر قومي مشران هم هڅه کوي چې د ستونزو اواره کړي خو تر اوسه یې پاله نه درلوده.
نن موږ خوښه لرو د اسلامي امارات نه چې دا په کومي شامل کې موږ تخپل سره خوشاله کی نو موږ څه وایو دا کې نور د میکا وادي نه روکه میګه د دې په تانک تقریبا دوی میاشتې کې چې میګه منډه رومنډه ستونزه ولوکي اته دا نه چې ونه خوشي وي خو خدا او تا او دا او تا خدا او تا کې انمیګه وروټ مشکور سره مخامخ شوم.
خود طالبان د کورنی چارو وزارت د ولسی پاتون کوونکو د قومندان پړوچ کې منګل د نیو کېدو پاړه به خبري خای
دی امارات لري لوري هیڅ داسې کومه پیښه نشته چې په رسمي ډول دی امارات لري لوري داسې کومه یو پیښه رامنځته شوی. بیا موږ دغه په جدیت سره ویل شو چې د افغانستان اسلامي امارات چې دا کومه عمومي پریکړه کړې دي ته ټول مجاهدین ژمن دي.
په پکتیا ولایت کې د ولسی پاتون کوونکو یو شمېر پخوانی غړي وایي چې دوی طالبان له خوا په نخښه کېږي نو له همدې کبله په پټه ژوند کوي.
پاپا پنشت هغه د خلی خبرې دي یو هم نه پرګدي لاګول مجاهد هم دایم یو کسب ته هم داس زموږ کمانډان صاحب او زموږ نور عسكر هم نیول شوی دي د وهل ټکول سره شکنجو سره مخامخ شوی دي بعد دغه نه بیا راو شکر شوی دي خو دایم په آرام نه پرګدي.
د بشري حقوقو د څارډل وای سره لدی چې طالبان ادعا کوي خپل جنگلوي ته د زغم او حوصله لارښوونه کړی ده بیا هم د دې ډلې وسوال خپل منتقدین په نخښه کوي. وحید الرافیزی امریکا غک واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0 په لاندو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز دا امریکا
جغ آشنا رادیو اوریدلیسی. د تیر څو میاشتو راهیسې د خزو د حکومت فعالانو په کابل کې د کار زده کړو او د سیاسي مشارکت د حقوقو ترلاسه کولو لپاره وخت په وخت لاریونونه او اعتراضیه غونډې جوړوي خو تر اوسه لا هم د جنګو خونځي نه دي پرستل شوی او خزې لا هم خپل کارونه ته نه رسیدنی شوی. د خزو د حکومت یو فعال مېرمن جمیله صافی وایي چې افغانستان کې د اگست 15 بدلون د خزو په ژوند کې ډېر ستر بدلون راوستي دي چې لامل یې خزو د درې واړو حکومتونو له لاسه ورکړي دي. او موکړې د کرام شینواري رپورټ ده.
د خزو په وړاندې باندې توصیه خو له سکل د تیر کلو پرته لا څنګه ګوري
تاسو خپل شاید د دې اسي چې یو تغییر راغی په حکومت کې. جمهوریت په امارات تبدیل شو او دلته یو څه لګنا ډیر زیات تغییر راغی. تغییر دا و چې د خزو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی او خزی د کار نه مستفی شوې. دوی ته د کار اجازه ورنکړه، د تحصیل اجازه نشته، د عالی تحصیلاتو اجازه نشته، حتی د خزو کار او سیاسي مشارکتونه په دولت کې کاملا منع شو. دا یو لوی تغییر دی چې راغلی او موږ د دغه تغییر په مقابل کې ولاړ یو. د دې لپاره چې د اسلام دین ښځو ته او نارینه ته یو شان حقوق ورکړي دي. ویل دي چې علم فرض دی، داسې نه دي ویل چې یوازې په نارینه باندې، په ښځو او نارینه باندې فرض دی. حتی وایي که په چین کې همي د ښځو او نارینه د لاشي ولته دي د علم زده کړي.
طالبان او اسلامي امارات ویلي چې د علماو یو غونډه راغواړي تر څو په دې اړه پریکړه وکړي. تاسو څه تمه لرئ دې غونډې نه؟
موږ د دې غونډې نه تمه لرو چې دوی د اسلام د ارشاداتو سره سم هغه څه چې حقیقت دی هغه ووایي، ځکه چې په قران کې یو لویه سوره د نساء په نوم راغلی ده چې ټول حقوق ښځې ته ورکړي دي، چې نور جامع هغه حقوق نه لري. اما اسلام کې د حقوق خزته ورکړ شوې دي چې موږ د علماو نه هیله کوو چې دغه تمام موارد چې په دې سوره کې دي او حدیثو کې دي روایتو کې دي هغه د فقه د نگانه د هر هغه مذهبي چیزونه چې وجود لري د غنه و چېړي او هغه حقیقتونه دي بر ملاکی او خلکو ته دی وای. نن ورځ دنیا چیرته رسیدلې ده؟ ټیکنالوژي خپل په اوج کې ده، اما په افغانستان کې خو داسې نشي کېدلی چې د علم نه ټولې ښځې برخمنې نشي.
د ښځې په وړاندې باندې تاوتریخوالی داسېګانۍ کې زیات شوی دی؟
به البته چې زیات شوی دی. اجباري ودونه کېږي، همدا اوس کورنۍ خپل اولادونه خرڅوي، خصوص نجونې خرڅوي تر څو چې وشي کولی چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. یعنی دا حالت چې کار نشته دا خو په نارینه او ښځه باندې دی، مګر مهمه دا ده چې دوی لورګانې خرڅوي د کور مشکل پې الی. نو دا مسله ډیره لویه مسله ده چې دا تریخواله نور نور څه رقم اوسیږي. کار نشته، مشارکت سیاسي نشته، تحصیل حق، تعلیم حق تر شپږم صنفه پورې دی، هغې نه پاس اجازه نشته، عالي تحصیلات نشته. نو تاوتریخواله چې ته وایي خو همدغه تاوتریخواله ده چې په کومه جامعه کې علم نه اوسیږي هغه جامعه هېڅکله پرمختګ نه لري. په هغه ټولنه کې چې ښځې اوس سهم ونه لري په سیاسي مشارکتونو کې او په نورو ارسو کې چې سهم ونه لري، هغه حکومت هېڅ موافق نه دی او هېڅکله د هغې کړنلاره مثبته نه ده.
تاسې د طالبان اسلامي امارت څه غوښتنه لرئ؟
موږ د طالبان د اسلامي امارت نه دا غوښتنه لرو چې هر څه دی د قانون سره سم پر مخ ویسي او د ښځو حقوق مراعات کی، ښځو ته خپل هغه حق او حقوق چې اسلام دین شریعت ورته ورکړي هغه ورته ورکړي، او نور د پوهنتونونو دروازې خلاصې کی، د مکاتبو دروازې خلاصې کی، او ښځینه دي خپل کارون ته لاړ شي. ځکه چې اوس داسې ښځې لرو چې هغه کونډې دي، دا غوی نارینه په کور کې نشته، مګر دغه اولادونه هغه د مور په کار باندې تغذیه کیږي. نو هغه ته چې د ونډه ورنه کی په اجتماع کې د کار د پاره، نو هغه اولادونه به څه کی؟
مننه.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا مشهور خبری رسنی نیویورک ټایمز په 13 میاشتو کې د افغانستان هغه افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي د افغانستان راوست دي چې په 13 کلونو کې دوی سره مختلفو برخو کې کار یا همکاري کړې ده. دغه تخلیه شو خبریالانو د جملې نه یو شمېر د امریکا د ټکساس ایالت هیوستن ښار ته هم راغلي. زموږ همکار متی الله د خبریالانو امریکا ته د راتګ د سفر او راتلونکي ژوند په اړه یو رپورټ تیار کړی.
د اگست د میاشتې 15 نیټه د کابل هوایي ډګر د خلکو ورختا منډي او د شپې تیاره د الوتکو شور او د ړندو مرمیو ډزې دا هغه خاطرې دي چې د افغانستان وتلو افغان خبریالانو په زنون کې نن هم تاسو دي. په دغو راوستل شویو خبریالانو کې یو هم آزاد خبریال ذبیح الله غازی هم وو. غازی د هغه وخت د صحنو او اندښنو کیسه کوي.
بس خدای دې په وطن خیر ورځی راولي، خدای دې د جلال آباد خار داسې نه خالی کړي لکه راوسی.
او په داسې یو حالاتو کې چې الته ژوند زندایو امکانات نو او ار چا سره را شیبه د ځان د وژل کېدو یاد ټپی کېدو او یاد نور مشکلاتو ویره.
د خبر رسنیو مشهور امریکایي شرکت نیویارک ټایمز وایي چې دوی د خبريان اول لکابل مکسیکو او بیا ټکساس ته راورسول.
موږ په 13 میاشتو کې وتوانیدو چې خپل 211 برحاله او پخوانی همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستان نه وباسو. موږ د هغو خلکو سره چې نیویارک ټایمز سره یې 13 کلو کې په هر ساحه کې کار او همکاري کړې وه، هغوی د راتلونکو خطر نه د ژغورلو په هدف له هېواده خوندیزي ته وایستل.
د نیویارک ټایمز سره کارکونکو د خبري اعلانو د جملې څخه یو شمېره هیوستن په خار کې ژوند کوي. دوی کې اکثره د زینو ملحوظات له کبله د رسنیو سره د خبرو کول ډره کوي. دوی دلته په نوې محیط او نوې چاپیریال کې ژوند پیل کړی دی. امریکا ته راغلو خبرایانو کې یو هم اسحاق سعادت دی. اسحاق سعادت وایي چې په امریکا کې نوې ژوند پیل کړی او نوې زده کړې وکړي.
وز چیل د پ امریکا تر ورسیدم نو زما پلان دا دی چې زه دلته زکړه تر سره کوم. د زکړه نو وروسته د دې ځکه د هغه نوی ماحول سره بدل شوم، د نوی یو څه وینم او له دې تجربو څخه به په خپل هیواد کې په راتلونکي کې استفاده وکم. دا به زما د پاره ډیره غټه لاسته راوړنه وي په راتلونکي.
د اسحاق سعادت او زبیح الله غازی غوندې ډیر نور افغان خبريالان چې هیوستن ته راغلي او د نوی ژوند په تکل کې دي، وایي چې د امریکا د ازادۍ او فرصتونو نه ګټه واخلي، نوې ټکنالوژي زده کړي او د خو وخت دره تک سره بیرته خپل وطن افغانستان ته ستانه شي.
هیڅ کوم نه غواړي چې ماجر پاتشي او ټول عمر د پاره په نور وطنونو کې پاتشي. حتمان بزو او دلته د امدې لپاره خپل زړه ته دا تسلی ورکړي چې دلته بزان جوړو، سبق به وایو، تعلیم وکاو او خپل خاورې ته به بیرته د خدمت لپاره حتمان زو.
افغانستان کې د نیویارک ټایمز سره کارکونکو دغه افغان خبريالان او ژورنالیستان د امریکا په آزاد فضا کې په خپل نوې ژوند کې د تیر وخت د بد خاطرو او د راتلونکي وخت د خو هیلو سره نوې سفر پیل کړی او د خپل هیلو په اسمان کې نوې رنگونه لیدل غواړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
د روختي انلوار سازمان وايي په یو وخت کې د کرونا د 29 بړو د خبرېدو له کبله په یو شمېر هوادونو کې داسې ناروغۍ هم ډېرې شوې چې مخه یې نیول کېدای شوې. د امریکا خبريال لیسنشتاین په دې باب یو رپورټ راغلی.
د روختي انلوار سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د کرونا د 29 بړو او میکرون او ډیلټا خبرېدو له کبله د نړۍ په ګڼ شمېر هوادونو کې د دې وایرس تازه پیښې په بیساره توګه ډېرې سیمې دي. WHO همدارنګه ویلي چې د نوو بڼو له کبله په ځانګړي توګه په هغو کسانو کې ډول ډول ناروغۍ ډېرې سوي چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي ټیډورس اډهانوم ګابرس وایي سره له دې چې د ساينس له کبله د کرونا ضد واکسینونو جوړ شول، خو بیا هم د دې وبا له کبله په ټول نړۍ کې د خلکو مړینه ډېرې سوي او لا هم مخ په ډېرېدو ده. د WHO د راپور له مخې په 2020 کال کې د کرونا وبا له کبله 1.3 میلیونه کسان مړ شوي دي، خو په 2023 کال کې بیا 3.5 میلیونه کسان دی وبا وژلي دي. شغل ټیډروس وای د مرګ ژوبلې د لیردو یو دلیل دا دی چې په ځینو پیژو کې د سیاست له کبله دی وبا ته د ماتې ورکول لپاره د ګډ کار کولو مخنیول سیوي. هغه وای پاپولیزم، محدوده ملتپالنه او د ځینو هیوادونو لخوا د ماسکونو، درملو او د تشخیص وسایلو او د واکسین ذخیره کولو له کبله داسې شرایط برابر شول چې د کرونا نوی بڼه پیدا او په ډیر اندازه خپره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي په خپل خبرو کې همدارنګه یو شمېر هغه کسان وغندل چې د ساينس او د ژوند ژغورونکو روغتیاي وسایلو په کله غلط او ناسم معلومات او اوازې خپروي. هغه همدارنګه وویل چې ناسم معلومات او غلط معلومات خپرول د واکسین کولو په حقله د خلکو زړه نه زړه توپ ډیر کړی او همدارنګه وجه دا چې ډیر خلکو د واکسین نه دی کړی او د نوی بڼې لکبله مړ کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او عمومي منشي خبرداري ورکړي چې کله نړی هیوادونه په ګډه د روغتیاي سیستم د بهتر کولو لپاره هلې ځلې ونکړي د کرونا وایرسونه به په ډیرو هیوادونو کې خلکو ته روغتیاي ستونزې پیدا کړي. هغه ویل اوس د دې وخت رسیدلې دي چې لنډمهاله ملتپالنه را بهر سو او د هیوادونو اقتصادونه او ولسونه د کرونا د نوي بڼو په مقابل کې د واکسین په کولو سره خوندي کړو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نیم.
په 2020 کال کې هند د جدي امنیتی او کورنیو ننګونو سره مخامخ و، ځکه چې د چین سره د هیواد د نظامي کړکیچ د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري. د وبا دویمه وجونکي څپې هیواد د سخت حالت سره مخامخ کړی دی. قوم وکړی د انجنا باسریچا دی رپورټ کا.
د هند او چین ترمنځ د لسیزو راهیسې سخته شخړه د فبروري په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېده کله چې هغوی د لداخ د متنازع پولې نه خپل ځواکونه وویستل. خو د هند او د چین په پوله کې یوه بله خطرناکه موضوع لا هم داسې پاتې ده، هغه په مالیا کې د نورو جنجالي ځایونو پر سر اختلافات چې لا تر اوسه پورې نه دي حل شوي.
موږ ډېر خوشحاله یو چې نریندرا مودي فرمان لغوه کړ. موږ اوس په خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته ځو.
هند چې له اوږدې مودې راهیسې په خپل سیال پاکستان باندې تمرکز درلود، خو اوس دا هیواد د بل لوی سیال سره له یو لړ ستونزو سره مخامخ دی. په ډېرې چټکۍ سره هند له چین سره په پوله کې فوجیان او وسلې ځای پر ځای کوي، سړکونه، تاسیسات او تونلونه جوړوي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سکال د متحده ایالاتو او استرالیا سره په دوه سرمشوزو غونډو کې ګډون کړی و، تر څو د چین سره د مقابلې لپاره د کوټ په نامه یو ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي.
د کووېډ 19 له ستونزو چې تیر شو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې دا هیواد ورسره مخامخ دی، لکه بیکاري، بېوزلي او اقتصادي کړکیچ. کورنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل اولادونه له ښوونځیو وویستل. په کم عمر کې د نجونو واده کول هم یوه ستونزه ده، دا ځکه چې کورنۍ نشي کولی چې د هغوی د معیشت غم وخوري. خو لا هم موږ د 2021 کال ټولې ستونزې نه دي په ګوته کړي او یا ترې دقیق خبر نه یو.
کورنۍ ستونزو هم مودي له سختو شرایطو سره مخامخ کړی دی. د کرونا وایروس دوهمې څپې دا هیواد سخت وځپه او یوازې سه کال په اوړي کې په میلیونونو کسان ووژل. دا په داس حال کې دی چې نریندرا مودي د دې وایروس په وړاندې خپل بریا اعلان کړه. نږدې و چې د هغه حکومت ړنګ شي.
په دې ځای کې دواړو خواوو ځانونه پیوړي کړي دي. په حقیقت کې چین د هند په پرتله په دې ځای کې ډېر پوځیان او نظامي مهمات ځای پر ځای کړي چې دا د هند په وړاندې د چین نوره پیاوړتیا په ګوته کوي.
همدارنګه په زرګونو کارګرانو په هیواد کې د دوستانه بازار د ریفورم پر ضد مظاهرې وکړي. د نوې ډیلی د سړکونو په غاړه یې خیمې وهلې وې. نو هغه و چې مودي دا فرمان لغوه کړ او هغوی دا لویه بریا ترلاسه کړه. دا د یو مشر لپاره ډېر نادر کار و چې د خپلې وکلنې واکمنۍ په ترڅ کې ترسره کړ.
د څو مهمو خبرونو غټ کې یو ځل بیا وایان سید سلیمان شاه د افغانستان په خانه جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د خپل قدرت په وروستۍ شیبو کې صرف دوه دقیقې وخت لري چې په دې اړه پریکړه وکړي آیا خپل ځان وباسي او کنه. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورت ورکړی دی چې پر طالبانو باندې د بایډن د ادارې لخوا بندیزونو په وجه ایران اوس له طالبانو سره خپل ځان ډیر نږدې کړی دی. د ورځپاڼې د رپورت له مخې طالبان او ایران چې یو وخت سخت دښمنان وو د متحده ایالاتو لخوا وارد شو اقتصادي فشارونو دې ته اړ کړل چې یو بل ته ورنږدې شي. په عین وخت کې د فارن افیرز متبر مجلې په یوه تازه مقاله کې د بایډن پر ادارې باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د قند د رامنځته کېدو مخه ونیسي. مجله لیکي ولو که طالبانو ته جرمونو په وجه باندې د بندیزونو د سزا ورکول مناسب هم وګڼل شي د متحده ایالاتو لپاره به په پای کې نتیجه معکوسه وي. د رویټرز خبری اژانس د افغانستان د هوایی پوز د یو پیلوټ له قوله رپورت ورکوي څو ساعته مخکې له دې چې طالبان کابل ته راننوځي هوایی پوز د ازمهلال او د لمنځه تللو په حال کې و. اژانس د افغان پیلوټ له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي چې پر وسلوالو مخالفانو باندې د هوایی بریدونو د سرته رسولو پر ځای پیلوټان په خپل منځ کې سره لاس او ګریوان شو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن با د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په سولیز توګه د یوکرين په سر د راپورته شوی لانجې د حال په منظور په ټلیفون خبرې وکړې.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.